لیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا په ډر اسماعیل خان ضلع کې د اپ سی لس عسکر وسلوالو په برید کې وجلي. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د دې سره سم په بنو کې دوا او خیبر کې هم دوه امنیتي عسکر وجل شوي. د پښتونخوا کابینه د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د پښتون امن جرګې قرارداد دی عملی کړي. په قرارداد کې د پښتونخوا نه د پوز او ترخګرو په شپېته ورځو کې د وتلو غوښتنې ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې شامل دي. د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د شمار ورځې پاتې دي او د ملک دواړه سیاسي ګوندونه ریپبلیکن او ډیموکراټیک ترمنځ ریاست پر ریاست سیالیو حال هم په خبرونه کې لرو. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پای کې د لبنان وزیر اعظم نجیب میکاتی سره لیدنه کاته کړي. په دې سفر کې نوموړي د اسرائیل او د سیمې یو شمېر مشرانو سره د سولې په سر خبرې اترې کړي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو. موږ سره اوسئ.
سلام شه زه مشواخومند وایس اف امریکا ریو ټی وی دونه د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوتا د پښتونخوا په ډر اسماعیل خان ضلع کې د اف سی لس عسکر وسلوالو په برید کې وجلي دي او د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د دې سره سم په بنو او په خیبر ضلع کې هم دوه پولیس عسکر وجل شوي دي، امنیتي عسکر وجل شوي او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې د تشدد پیښې هم راپور شوي دي چې پکې د ځینې امنیتي عسکرو د وجلو دعوی شوي دي. او د دغې تمامو پیښو تفصیل د لیوه خبریال عدنان بیټنی څخه اخلو. د وخت را سره اسکایپ د لارې ملګری دی بیټنی صاحب، سړی مشه
مهرباني اشفاق صاحب.
بیټنی صاحب، دا چې کوم اوس تازه پیښه وشوله دی، کله دغه مشورو کې او بیا ورستو د ډر اسماعیل خان د پیښې پورې، د خیبر د پیښې پورې، د بنو پورې چې کومې پیښې شوې دغه تفصیل کرا ترک.
اشفاق صاحب، زما تاسو وایم چې د تیرې 40 ساعتو کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې د وسلوالو لخوا و بریدونه شوې دي. دغه بریدونه بیا زه تر د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو ټانک ډر اسماعیل خان د کی مروت بنو او قبایلی ضلع خیبر کې ترسره شوې دي. اوس ورستی معلومات روان دي چې په بنو کې لومړی یو پولیسو بریټ شوی او دغه بریټ د بنو کېټو پولیسو باندې شوی. او پولیس دغه داول لري چې په دغه بریټ کې دوه وسلوالي بریټون کې جدي هغه وژل دي. او تر دې وړاندې یو خبر راغی او شفقلای د لکه مروت پولیس هم کوي او دی وایي چې په نورنګ سیمه کې د پاکستان د پوز یو افسر لیفټیننت چې هغه د وخت په کاکول کې د تربيت لاندې وو او په رخصتې کور ته راغلی وو او په جمعات کې د نن په منځبه نه معلومه کسانو وژل دي. تر اوس پر دغه پیښه ذمہ لري چاند اخستي خو د لکه مروت خلکو په دغه پیښه باندې سخت اندېښنه درلودا او دوی ویل دي چې د دې چې کوم امنیتي عسكر دي دا په دنده هم محفوظ ندي او دلته په خپل کورونه کې هم محفوظ ندي. د نن وړاندې په بنو جنیخیل سیمه کې د پولیسو په یو غشتي پارټي باندې حمله شوی و چې په هغه کې هم د بنو پولیسو د دغه تاړي پولیسو ایس ایچ او او یو پولیس اهلکار وژل شوی دي. او تر ټولو زیاته غټه او درنه پیښه چې کوم شوی ده هغه بیګا د شپې ډیر اسماعیل خان په درازند سیمه کې شوی ده. او دلته امنیتی چارواکي وایي چې د اف سی چې کوم فرنټیر کانسټبلریز وخت دی په دغه یی په یو پوسټ باندې وسلوالو بریټ کړی او په دغه بریټ کې لس د فرنټیر کانسټبلری عسكر چې زړه پښتانه دي او د تړاو د جنوبي وزیرستان او کرک ضلع سره دي دغه ځوانان پکې په دغه بریټ کې وټل سوي دي او د دې بریټ مسولیت چې د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته دي. په دې باندې بیا ځای خلکو هم اندېښنه خو دلی او دوی ویلي چې د په ساتنه مامور چې په خپل امنیتي ځواکونه محفوظ نه دي نو دلته به عام خلک څنګه خوندي پاتې شي. او د امنیتي چې کوم بل پیښه بیا ریپورت شوې ده هغه په خیبر قبایلی ضلع کې ریپورت شوې ده او هلته هم د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې بریټ شوې چې پکښې دوا د پاکستان د پوز عسكر چې دي دا وژل سوي دي. زما تاسو ته وایم چې دا په 40 ساعتو کې چې کوم لام بریټ وو په دې کې ولس امنیتي عسكر چې په دې کې لس د اف سی ځواک او څلور د پاکستان د پوز او درې د پولیس اهلکار چې دي دغه شامل دي. او تاسو به زیاته کړئ چې دغه په بریدونه په هغه سیمو کې شوې دي چې د پاکستان پوز دغه د عملیاتو په پایله کې پاکي هم ګرځولې او په دغه علاقې کې مکمل د حکومتي واکمنۍ داوا هم لري. خو په دې ورستیو کې موږ کتلې دي چې پر لپسې بدلته په د پاکستان پوز او په نور امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کیږي او په دې علاقې کې نه امنیت چې دغه دوامدار ساتل شوی او په دې ورستیو کې زیات د وسلوالو او د پاکستان د پوز ترمنځ چې کوم بریدونه دي دغه هم دلته ریپورت شوی دي. د پاکستان پوز او وسلوالو دواړو ته بیا یو بل ته زیات نقصان اړولو دعوی هم کړی دي.
بلټنی چې تاسو خبره وکړه چې په درازند کې چې کوم پیښه شوی و دغه کې لست ایپسی عسكر دی او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې لس وانه پښتانه بیا درې چې کوم پولیس افسر وجل شوی دی هغه هم پښتانه دیار لس شو ټوټل یا ټول چې کوم دی هغه ولس مړ دی د دې پاتې څلور قومیت خو کار کړی شوی دی چې دغه هم پښتانه دی کنه
پکسه وو پدې کې یو پدې کې د دوا چې کوم د خیبر قبایلی ضلع ول دی د دې تر اوسه پورې لا معلوم نه دی چې دغه څوک دی کده د اف سی ځواک وي نو دا به هم پښتانه وي او دین وړاندې چې کوم ریډونه شوی دی کده پاکستان د فوز افسر لیفټیننت دی هغه هم د مروت کبیره سره تعلق ساتي او دین علاوه د نور چکم کسان وژل شوی دی دا ټوله پښتانه دي پرون پټان ضلع کې پولیسو باندې چکم اٹیک هم شوی وو د هغه تړاو هم د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان سره او چې پغه کې یو پولیس اهلکار مړ او یو زخمی شوی وو نو تر اوسه پورې چکم راپورټونه راغلي دي چکم کسان وژل شوی دي دا ټوله پښتانه دي بلکې دلته دا هم ویل کیږي چې دلته کوم په جنگ باندې اخته امنیتی عسكر دي دغه د اف اف ونمر یادی شي او دا په پوس کې د ټوله پښتانه پر ځکل شوی دي چې د وسلوالو پر ضد باندې دلته جګړه کوي او په دې ورسته کې موږ کتلی چې زیات بدونه چې کم شوی دي هغه بیا په اف سی باندې کیږي چې کم د پښتنو پلتن نه دي او یا په پولیسو باندې تر سره کیږي او تر ټولو نه خطرناک صورتحال اشفاق صاحب دغه دي چې تحریک طالبان پاکستان په دې ورسته کې ایوا اعلامیه جاری کړی ده او یو طرف ته خوده په مورچو او چې کم په پوسټو کې مشته د پاکستان امنیتی عسكر دی پاغه باندې عمل کوي خوده ویل دي چې کم خلک په چټیو کور تر شي په دوه میاشتو کې دنه د خپل جدید نوکری ته چې د استعفا ورکي او که استعفا نه ورکي نو داخله کو کورو دنه هم په دغه کیږي نو دی ورسته په ځای خلکو کې زیات تشویش راپورته شوی دی چې زیاتره په فورسز کې هغه خلک دي هغه کورنۍ خلک دي چې هغه غریبانان دي هغه بل وس نشته او کدی له نوکری نه لاس اخلي یا په کورو کې دنه وژل کیږي نو د هغه مشوبان دي من کیږي او هغه ته زیات ځان چې دی اوړي او په دې حواله دغه کورنۍ چې چا خپل خپلوان په فورسز کې نوکری کوي زیات له تشویش سره مخامخ کړي دي
میټینې سی بیا خو تاسو په دغه اړه خبر وکړه بل دا چې دا کم ځایونو کې پیخي وشي الته کې د خلکو ژوند څومره په عذاب شي الته کې د کاروبار سلسله بند شي خلک د ویرې د خطر بهر وتل چې کم دین او هغه سودا د پاره هغه غزمنه شي هسپتالونو ته د خلکو تګ را تګ هغه غزمنه شي دا سي تعلیمي ادارې د زده کړو د یو شمیر نور اړخونو باندې د دې څومره بد اثرات یا د څومره ګوري د غلطه چې دا زونه څومره متاثر کیږي
اشفاق صاحب لتیر شلو کالور سره دغه جګړه روانه ده او د جګړې کې اول خلک به کور شول بوس بیر تخپل علاقو ته تللی دي او دلته خو زموږ وینو چې خلک واخ واخ باندې احتجاجي مظاهره هم کوي جرګې کوي او مرکه کوي او په دې انوند خپل اندښنې سرګندوي او دغه تحفظات لري چې لشل کالور سره په جنگ سره مخامخ دي او په دغه جنگ کې د کاروبارونو روزګارونو یا کورونو د ځرمن شوی دي او د ماشومان مستقبل یا تعلیم چې دغه هم ځرمن شوی دي او په دې ورسته کې په 11 اکتوبر چې پېښور کې کومه جرګه شوی و دغه جرګه کې زپ خپل باندې زړه داسې پندلنو چې د مختلفو د ضلعو او هغه تورل او هغه د سرګندې چې د ټولو خلکو ستونزه ایو ده او د دغه امنې نه سر ټکولې او د ویل چې په دې نه امنې کې زیات سفر کیږي بیا د بنزور پښتنې د نورې چکمې جرګې مشرانو هغه لپاره چې کومه پریکړه وشوه په هغه کې د یک څه هم 22 نکات مخه تر وړي وو او کدی ټولو کنکلوژن روبا سينو د یک تر ټولو زیات مهم شی چې وو هغه امن وو او دویمه چکمه ور سره د دې غشتنه وو هغه روزګار یا کاروبار وو زبتا تاسو وایئ چې ځنې خلک دغه خبره کوي چې د 2 میاشتې وخت ورکړل شي په دومره کې فوج او طالبان وځي په بنیادی تور باندې د غشتنه مطلب دا دی چې دلته لشل کالور سره جنگ روان دی جنگ کې شدت راځي ځتواله پکې راغلي دي او کمین لیدل کیږي نو دې لوجه نه خلک مجبور شوی دي چې هغه دا فکر کوي چې دنه پس جنگ چې کومه سټریټجی دی استعمال دی استعمالوي د کې ریاست او ریاستی ادارې نه کمې شوی دي او باید د تبل استدا وګوري چې دلته خلکو ته امن راوړي نو خلک چې دی هغه ډیر زیات تنگ دي زتر خلک قبایلی علاقې چې دی هغه خو سیزنل دی لاغونه وسم خلکو کډی کړی دي زبردل ته پډی خان یا نورې لکو کې وینو چې د کرایې په کورونو او د خپل خپلوانو سره خلک مشته دي او په علاقې کې یوازې یا خو امنیتی عسكر دي یا وسلوال طالبان دي چې ترمنځ د ډزو رپورټونه هم کیږي او بل طرف ته بیا په علاقې کې مروینو چې لاغه زین وسایل او دغه سي نور چې نېچرل ریسورسز دي هغه استل کیږي خو تر اوسه پورې په هغه باندې کومه حمله شوې ده او نه په هغه حواله باندې په خپل د وسلوالو ګوندونو چې د ریس مخه ترغله دي او دغه سي د پاکستان فوز او مطبوعات چې د پښتنو په نور سیمو ستونزې باندې غلي پاتې شوې دي په دنیا ته نړۍ ته داسې خبرونه ورکړي چې په دغه علاقې کې
بیټنی سي
لپاره کافي دي
بیټنی سي دغه سره لنډ یو وړه شاندګي پښتنه ده چې د ډیر اسمل خان ضلع د پښتونخوا د پنجاب د ډیر غازی خان سره بالکل سیل ما پراته ده سمه ده
بالکل
پوری غاړه چې کم دینو کوم بدمنی مخه درغلی تر اوسه پوری
اشفاق صاحب دغه ډیره مهمه پښتنه ده چې دلته خلک دغه پښتنه راپورته کوي چې د اباسین بړی غاړه ته چې د امنیت او لاندې غاړي ته بیا چې د قرار قراری دا او دا نه یوازې عام خلک د الته خیبر پختونخوا چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم راپورته کوي. زما تاسو اوسم چې د ډیر اسماعیل خان د پختونخوا هغه ضلع ده چې هغه پنجاب سند او دغه سي بلوچستان سوبو سره لګیدلې ده او د دې دوه ضلع چې بکر او ډیجی خان او ته د ډیر اسماعیل خان سره لګیدلې دي او تر اوسه پورې دلته په ډیجی خان کې خلک د امن ژوند نه کوي او دلته د ډیر اسماعیل خان چې بکر ضلع ته 15 منټه سفر دی چې پل سرنګ کرسټي کې هغه نه پس الته امن او امان وي او خلک چې دی خپل ځان محفوظ مري او هلته کاروبار هم روان دي روزګار هم روان دي او هغه خلک چې په ډیجی خان کې بکر کاروبار نه کول هغه اوس خپل کاروبار نه بکر ته انتقال کړی دي او بکر کې دی خپل ځان محفوظ مري او په پښتونخوا کې دی خپل ځان بیا محفوظ نه ښکاری.
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو ته چې پښتون جرګې خبرو وکړل او پاغي کې دغه غوښتنې نو پاغي باندې به نور تفصیل لپاره لاړ شو په خبر ته د مدثر شاسې په لاتونو مننه ستاسي
مهرباني کور ودا
مننه. د پښتونخوا کابینه مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پښتون امن جرګې قرارداد دی عملی کړي. په قرارداد کې د پښتونخوا نه د پوز او ترخګرو په شپېتو ورځو کې د وټل غوښتنې ترڅنګ یو شمیر نور غوښتنې هم په دغه کې شامل دي. د ډیوه خبريال مدثر شاه صاحب سره د وخت په خبر نه اسکایپ د لارې ملما شوې ده. شاه صاحب ستړي مشه
ډیر مننه اشفاق صاحب خوشاله اوسه.
شاه صاحب کده دغه تفصیل لا ترا کوي چې دا کوم د پښتونخوا صوبایي کابینه چې کومه غوښتنه د مرکز څخه کړې.
بالکل اشفاق صاحب لکه څنګه چې تاسو ته او کتونکو ته معلومه ده چې د اکتوبر په یو رسم دو رسم دیار رسم باندې په د خیبر په جمرود سیمه کې د پښتون قومي جرګه شوې وه درې ورځنۍ جرګه وه. دغه د جرګې په اخره کې لکه څنګه چې بیټنی صاحب ورته اشاره وکړه د 22 نقطو یو پریکړه مخته راغله. دغې نه پس بیا په 14 تاریخ باندې د تګر صوبایي اسمبلۍ چې غونډه وه نو پاغې کې چې دلته کې څومره پارلیماني د مختلفو ګوندونو لیډران دي ځینې نومونه واخلم لکه پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز دلا د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل پارټي او د غشان پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرن چې پی ټی آی پی ورته وي نو دا ټول دغه ځای کې موجودو په دې اسمبلی کې د تقریرونه وکړو د ټولو شریکه باندې او په دغه ورځ باندې وزیر اعلی راغلو سردار علي امين ګنداپور هغه تقریر وکړو د ټولو پارلماني لیډران چې کوم دی په شریکه باندې بلکې دا شیوه چې د هغه په هغه ورځ باندې د ایجنډا معطل کړه او صرف په دې جرګه باندې خبرې کولې نو ټول دغه د دایدا د دویش نکات چې کوم دی آی نیو ګرځول قانوني وګرځول بازی پکې بیا دا وایي چې کم سيزونه د کم نکات مرکز سره د وفاق سره تعلق ساتي هغه باید وفاق سره اوسېړل شي کم چې صوبیه سره د دې تعلق ته نو هغه باید چې دلته کې د غیر لپاره ګامونه واخیستل شي. اوس د وفاق د صوبایي کابینه چې کومه غونډه شوې ده دا شپږمه غونډه وه چې کله نه د فروری د انتخاباتو نه پس چې کم صوبایي حکومت او وفاقي حکومت جوړ شوی نو دا صوبایي کابینه شپږمه غونډه وه. په دې کې د وفات نه غوښتنه شوې ده چې دې یو کمیټه جوړه کړي د داخله وزیر محسن نقوی په مشرۍ کې او بیا وزیر اعلی او کابینه چې کومه فیصله کړې ده چې دې کې به ټول چې په اسمبلی کې کوم ګوندونه موجود دي هغه به په دې کې موجود دي په دغه کمیټه کې او کوم سيزونه چې وفاق سره تړلې دي باید وفاق په دې باندې نظر وکړي او دغه د حل کولو کومه غوښتنه چې شوې ده په دغه وښه نقطو کې دغه د هواري د پاره لارې چارې جوړې کی کم چې صوبایي سيزونه دي کم چې صوبي سره تړلې فیصلې دي هغه به صوبایي حکومت دغه د پاره به قانون سازي بم کوي او دغه د پاره به لارې چارې لټای په دغه کې زتا واستوې ما چې لکه څنګه چې د بیټنی سه په مخ کې ذکر وکړو په دې کې تر ټولو مهمه او تر ټولو ډوبای نقطه چې کومه هغه په دریو میاشتو کې دلته کې د سمنه چې دلته کې په خیبر پختونخوا کې وسلوال ډلې دي هغه به په دریو میاشتو کې وزي او دغه شان
د دوه میاشتې دي شاسه په کوم کوم دوه میاشتې
او هغه بوزي او دغه شان چې کوم پاکستان فوج دی هغه ته ویل چې تاسو په دغه مده کې وزي او تر اوسه پوری چې په دې باندې لکه دلته کې د ما چې ذکر وکړو په صوبایي حکومت کې دلته کې دا غي استاد خو په صوبایي اسمبلی کې موجود دي لکه پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې په مرکز کې په وفاق کې دغه حکومت ته پتروسه پوری د وفاق لاړه په دې نقطو باندې هیڅ قسمه بدګون مخ ته نه راغله چې د پښتون قومي جرګې چې کومه پریکړه کړې و دغه د حواري د پاره به د سکی یا کومو نقطو سره د موافق دي کومو نقطو سره د جزوی موافق کومو نقطو
مکمل پختون دی سره ولاړی کی دا چې د پختون چې کوم قومي جرګه وا په دې کې د علی امین ګنڈاپور په مشرۍ کې دی الته کې دا ژمنه کړې و چې د دې جرګې چې کومې مطالبي دي د لپاره په صوبای اسمبلی کې دی قرارداد وړاندې کړي نو تر اوسه دا قرارداد ولې نه دی وړاندې کړی شوی چې مخه چا نیولې ده یا چې کوم دی نو مخالفت خو زمانه د خلکو په دغه صوبای اسمبلی کې څوک
بالکل ما تاسو ته وویل چې لکه څنګه چې دغه نقطې کله دا د دویش نکات کله وړاندې کېدل نو د دې په خوا کې وزرا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ولاړو او هغه بیا هم د منظور پښتین د کله چې نقطې وړاندې کړې د غیر نه پس بیا هم خپل تقریر کوم دغه شاندار چې څنګه تاسو ته وویل نو دغه خبرې کړې و چې کم ما سره اړه لري د علی امین ګنڈاپور ویل کم چې د سره اړه لري هغه د غیر د حل کول به د کوشش کوي کم چې وفاق سره تعلق ساتي د غیر د پاره به د ګامونه پورته کوي چې هغه وفاق ته وړاندې کړي لکه څنګه چې ما وویل د قرارداد لکه دا خبر نه وزکه چې په صوبایي سملای کې چې دا عام ایجنډا چې کوم روان ایجنډا وا هغه د اوزنډول او صرف جرګي باندې خبرې وکړي دای ټول دا کم چې ما مخکې نمونه واغستل دی پارلماني لیډرانو په مفصل هر یو کس را پاسې دو او وی ویل چې ډېر خو شو چې د بینی بایدو یو 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 خطر پیدا شو په امن امان کې دا جرګاو شو چې هغه خو تون کو ته پته چې دا غي نه دوه ورځې مخکې چې په دای باندې کومه حمله شو او سلور ځوانان پنځه ځوانان پکې وځل شو تر لاسو پوری پکې زخمیانو د ټول په دې باندې خوشاله چې د وفات نه محسن نقوی و داخله وزیر راغې د سره کې نه اصل د ټول شپه دلته کې ناستو او یو نتیجې ته ورسېدل بیا په صوبایي حکومت ورغې او چې څومره د دین کومک کې د شډوړی ولا وړې دا تبوانه ولا یوړل او د امنیت ساتنې لپاره پولیس ځای په ځای باندې وګمارل نو دا څه خبره نشته چې صوبایي حکومت قرارداد وړاندې کولو کې سخن دې پکې یا چا اختلاف کړی دی وو د پدغه ورځ باندې چې علی امین ګنڈاپور وزیر اعلی کوم تقریر کو هغه وچ تاسو کې نه زه د دې نه پسوم بیا تاسو کې نه په دې باندې غور کوي په دې ټول نقطو باندې چې کوم د عمل جوګه دي کوم د عمل ندی جوګه کوم جزوی مونږه مطلب دا رچ منل شو په دې تاسو دغه کوي او تاسو وچ دا پوره یې سړي دا جرګه
ډیر مننه تاسو شاه صاحب
مهرباني
خوشاله اوسه دا وایس اف امریکا دی ودا نړیوال مالیاتی ادارې ایم په پاکستان باندې غکړې دي چې د موسمی بدلون مقابله کولو لپاره د کلیس پیداوار جی ډی پی یو فیصد برخه خرج کړي سیلون کې وایي چې پاکستان د سیلابونو وچکالۍ او ګرمۍ لوجې هر کال د مالی او ځانی تاوان سره مخ کیږي او که د ایم اف دا غوښتنې ومنل شي نو د ډیر تاوان څخه به هم بچي نړیوال خبريال ارشد محمد د پیښور نور تفصیل وایي
او پاکستان کې په کال 2023 کې راغلي سیلاب ول څه خلک وجلی وو د سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان د 10 بلین ډالر تاوان سره مخ شوی او 8 ملیون خلک بې کوره شوی وو ایم ای پاکستان ته په خپل سپارښتنو کې ویلي چې د کلیس پیداوار یو فیصد برخه چې نږدې 1.2 ټریلیون روپۍ جوړیږي د موسمي بدلون په مقاومتي او موافقتي اصلاحاتو باندې خرج کړي سیرونت وای پاکستان چې د موسمی بدلون د اثراتو مخنیوي لپاره بجټ کې کومه برخه خېخي هغه د ایم اف د غوښتنو نه ډیره کم ده
2025 بجټ چې کم دی نو دا د پاکستان سالانه جی ڈی پی 0.33% جوړیږي او دا د آئی ایم ایف ډیمانډ نو سم کم دی, مطلب د آئی ایم ایف ډیمانډ چې کم دی هغه 1% دی. نو دا پاکستان لپاره ډیره ضروری خبره ده, ډیره ضروری فیصله ده چې پاکستان دا فیصله وکړي, ځکه چې پاکستان زیات اغیزمن دی.
پاکستان په کال 2023 کې د موسمي بدلون مخنیوي لپاره اولنې قومي موافقتي پلان اعلان کړی و. په پلان کې د مالی او جاني زیان کمولو تګلارې اعلان شوې و. ایم ایف خپل پالیسی ایڈوایزری کې ویلي چې حکومت د موسمي بدلون د مخنیوي اصلاحات وکړي, نو پراتلونکو 15 کالو کې د ملک په معاشي ترقۍ کې 2% زیاتوالی راوستل شي او د قدرتي آفاتو زیان 1/3 راکمول شي. سیړونکو وایي چې پاکستان داسې ونه کړي نو پراتلونکو کې به هم د سیلابونو او سختو موسمي حالاتو کې د تاوان سره مخ شي.
کومنګ وګور پاکستان کې چې کله هم سیلاب راغلی یا زیات بارانونه شوې دي, نو هغه ودانو ته نقصان رسولې دي چې دا غي انفراستراکچر ټیک نو هغه یا کچو یا غیر معیاري. نو آی ایم ایف بار بار دا وایي چې تاسو خپل ودانې انفراستراکچر دا چې کوم نه دا معیاري جوړ کړئ چې هغه نو ته ګرمي سویلې شي, نو ورته یخني سویلې شي, نو ورته زیات باران واره د دې هر طوفان قدرتي آفت ناغه محفوظ وي.
ایم ایف ویلی پاکستان چې په کال 2023 په سیلاب کې کوم نقصان کړي هغه د هیواد د 13 کالو د جی ڈی پی 1% برخه و. خو که ایم ایف په سپارښتنو عمل وکړي کلیس پیداوار به زیات شي او نقصانات به رقم شي. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ډیوا, پېښور.
د پاکستان حکومت د موسمي بدلون د بدو اغیزو په وړاندې د توان او موافقت پیدا کولو لپاره د نړیواله مالیاتي ادارې IMF نه نور د یو ارب ډالرو قرض غوښتي ده. ماهرین وایي چې پاکستان نشي کولای چې د نړیواله ټولنې د مالی مرستو بغیر په یوازې سر د موسمي بدلون له کبله د راتلونکو آفتونو اثرات کم او د هغې نه ځان بچ کړي. د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب چې دا وخت د ایم ایف او نړیوال بانک په غونډو کې د ګډون لپاره د واشنگټن په سفر دی, نړیواله خبری ایجنسی رایټر تمرکه کې ویلي عالمی ادارې ته به باقاعده توګه خاص کړی دی چې د ریزیلینس اینڈ سسټینیبلټی ټرست لاندې د پاکستان ته په فند ورکولو غور وکړي. پاکستان د موسمیاتی بدلون د بدو اغیزو څخه د بچ کېدو او د دې پر وړاندې د خپل توان او موافقت پیدا کولو لپاره ایم ایف ته د 1 ارب ډالر فند ورکولو دا خواست په داسې حال کې کړی دی چې هیواد له وړاندې نه د سخت اقتصادي بحران او د موسمي بدلون د بدو اثراتو سره مخ دی. خو اقتصاد پوهان د پیسو په ځای د استعمال په اړه وایي
ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ان پروڈکٹیو
دا سنا چې دا فندونه په غیر پیداواری شزونو یا د قرضو په بیرته ستنولو او کاروي خبر داوی چې دا تر لاسه کیدونکو قرض د موسمي بدلون په وړاندې د توان پیدا کولو لپاره استعمال کړل شي. په ټولنه کې دا آگاهې خورولو او د اقتصادي هلو ځلو جاری ساتلو لپاره دا فند ډیر ضروری دی.
د ریزیلینس اینڈ سسټینیبلټی ټرست نظام په کال 2023 کې جوړ کړل شوی و چې مقصد د موسمیاتی بدلون د بدو اغیزو لکبله دا وختو زیانونو د لګښتونو لپاره ترقی پذیر هیوادونو ته پرایاتی او نرم شرطونو فند ورکول دي. د ګلوبل کلایمیټ انډیکس تر مخه پاکستان د نړۍ د هغلسو هیوادونو څخه یو دی کوم چې دا وخت د موسمی بدلون د بدو اثراتو ښکار دي. د حکومتي شمیرو لمخې په کال 2023 کې د موسمیاتی بدلون لکبله رامیسته شو سیلابونو په ملک کې 1,000,000 کسان وجلی, نږدې 3.5 کروڑ خلک یې ځپلی وو او بنیادی اډانې فصلونو او څارو ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان اړولی وو. د مالی چارو ماهرین دا وخت د بهرنو او کورنو چیلنجونو ترڅنګ موسمیاتی بدلون لکبله بې وخته بارانونه, تودوخه او وچکالی هم د هیواد ملسپن اقتصاد ته تر ټولو لوی ګواښ ګرځوي.
جو 2030 تک کا تخمینہ لگایا گیا تھا.
نړیوال بینک د موسمی بدلون د بدو اغیزو د مقابله لپاره پاکستان ته تر کال 2030 پورې د 3.8 ارب ډالرو د اړتیا تخمینه لګولې ده. خو د دې لپاره به موږ ته څه پیسې د داخلي سرچینو څخه ترلاسه کول وي, څه به د شخصي څانګې او ځینې پیسې به د دې لپاره د جوړ فنډونو څخه د پروژې په شکل کې ترلاسه کول وي.
د بهرانو قرضو د درون پیټي او د هیواد د اقتصاد په خپل خپو د درولو هڅو د وړاندې څخه د آفتونو د مقابله کولو د پاکستان توان سخت اغیزمن کړی دی او د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د سپتمبر په میاشت کې د سختو شرطونو لاندې لاسلیک شوی د $10 ارب قرض پروګرام هم د خلکو مالی پیټي لا پسې سیوا کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدمنۍ له کبله د پښتونخوا په زرګونو کارخانې په تیر شل کاله کې د ملک نور صوبو ته منتقل کړی شوی. په زرګونو بازارونه، دوکانونه، کاروبارونه تباه او برباد کړی شوی دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تګ راتګ اکثره لارې تړل شوی. په تعلیم او نورو اړخونو د بد اثراتو سره د پښتونخوا صوبې په سیلګرۍ صنعت باندې هم ډیر بد اثرات شوي دي. د صوبې تاریخي آثارو ډکو سیمو کې سواد په سر کې راځي. دغلته د سیلګری اغیزمنه شوې سند د بیا راپورته کولو لپاره د حکومت تګلارې څه دي؟ په دې سره د سواد د سیلګری محکمې مشر سید رحمان صاحب د وخت ملګری شوی دی. سید رحمان صاحب، ستړي مشي،
ډېره زیاته مننه. یو نړۍ مننه.
مننه د وخت را کولو موږ سره د کېناستو. سید رحمان صاحب، عموما موږ د دغه سیمې خبرونه په یو نه یو شکل کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو او په هغې کې د پښتونخوا او بلخصوص به د سوات سیمې سره تړلې ډېر خبرونه چې هغه د ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ کار سیمه ده. په دغه کې د ترهګرۍ له کبله ډېر د خلکو کاروبارونه اغېزمنه شوي دي او تاسو د نږدې نه به د غر څه کتلي ګورئ به. د سیلګرۍ یو داسې صنعت دی چې په دې کې د دې صوبې د خلکو هم پکې ګټه ده او د حکومتونو ته هم د دغې نه ډېر لوی د آمدن ذریعه جوړېدای شي. په دې باندې حکومت څومره غور کړی دی، څومره کار یې پرې کړی؟
بالکل اشفاق، داسې ده چې کله که موږ ګورو کال 2008 اتم او نهم کې چې دی، نو دلته د بدامنۍ له وجې سیلګری صنعت هم ډېر زیات متاثره شوی او دغې سره. خو که موږ بیا وګورو نو بیا په کال 2010 کې چې دی، نو بیا سیلابي کم صورت حال شو، نو هغې د سیلګری صنعت ته ډېر زیات زیان ورسو. د هغې نه وروسته بیا صوبایي حکومت په خاصه توګه باندې د سیلګری صنعت ته ودې ورکولو دپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې او په باقاعده توګه ملم جبې کم پی ډي سي کم ریزارټ چې تباه شوی په ترهګرۍ دوران کې، نو پای کې یو پبلک پرایویټ پارټنرشپ تحت یو دو قانون سازي وکړه او د هغې تحت چې دی نو انویسټر چې دی نو هغه دلته رالو راغب کړی شو سوات طرف ته چې دا یو ډېر ښه زون دی او دلته تاسو چې دی سیاسي د سیلګریز صنعت ته ودې ورکولو دپاره پبلک پرایویټ پارټنرشپ تحت چې دی نو ملم جبه کې یو بهترین ریزارټ چې دی نو هغه جوړ کړی شو. تقریبا د 15 ارب روپو هغه انویسټمنټ په کال 2014 کې چې دی نو شوی و. اوس که موږ ګورو هلته نو هلته انټرنیشنل فیسټیول هم کېږي، نړیوالې لوبې کېږي، بسکی په واورو د خویدو لوبې کېږي او د هغې سره کادو سر که ګرمي، نو په ګرمۍ کې هم ډېر زیات سیلانیان راځي، غیر ملکي سیلانیان ډېر زیات راځي، ځکه چې هلته کم فایو سټار هوټل جوړ شوی دی، چیر لفټ چې دی نو هغه جوړ کړی شوی دی، زیپ لاین جوړ کړی شوی دی او دغه شان نور کم د بین الاقوامي معیار تحت چې دی ریزارټ تیار کړی شوی دی. نو پای کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه یا که موږ ګورو نو په تیر کال په نسبت باندې د صوبایي حکومت چې کم هلې ځلې دي او بیا په خاصه توګه باندې د دیزي د سیلګرۍ صنعت ته نوره ود ورکولو لپاره په کال 2021 او 2022 کې د 21 اک د لاندې دلته د ټوریزم اتارټي چې د نوغه په کال 2022 کې چې د نوغه په وجود کې رااله په سواد کې، چې داغه مقصد هم داو چې کم دلته په سواد کې یو چې د ایکو ټوریزم ته ود ورکړي شي، ځکه چې خلک د اسلام آباد نه، کراچۍ نه، لاهور نه یا د بهر ملکونو نه راځي، نوغه شین بوټي او بول راځي، ځکه چې کنکریټ کم ځنګل روان دي. کومو ګورو نو 100 پلس هوټل نور هم جوړ شو په د ملم جبې نه، کلچ ریزارټ جوړ شوی دا غینه، نو دغه شزونه لګ کنټرول کول او ایکو ټوریزم ته ود ورکول د پاره دلته اتورټي چې دغه په وجود کې رااله پر سواد ډیولپمنټ اتورټي په نوم باندې او غوسپلې هری ځلې کوي الته لس نور میډوز جوړیږي چا به ناشنایی د ټورسټو د پاره هغې ته واکینګ ټریک جوړیږي او د سیلګری صنعت ته نور ودول ورکولو د پاره او په خاصه توګه باندې دیسان بز تاسو ته ویم چې د کالام نه په تقریبا په 3 کیلومیټر فاصله باندې دی هغې ته یو جی بی پل ټریک جوړ شو د سی اندراب لیک ته چې دنو جی بی پل ټریک جوړ شو نو داسې نور لس میډوز دي دیسان د بشی میډوز دا د نشنا نشنا زیونه چې دین هغه ټورسټو د سہولیات په مغو تور کولې کیږي الته بده ناستې زه هم جوړیږي او دغه سره سره کم واکینګ ټریک دی یا جی بی بل ټریک دی نو د غزینو بنورم ډیولپ کیږي او چې دا کل ډیولپ شي دا زیونه دغه لپاره پراپر یو سټریټجی دا یو پلان دی چې پاره باندې عمل درامت روان دی هم دغه او چې دا شوا کته سو ګوري نو د 13 کال په نسبت باندې په 13 کال کې 15 خلک سیلانیان چې دغه د سواد او د خیبر پختونخوا مختلف کم شمالي علاقې چې دی الته راغلو وسه کال چې دغه تقریبا 1 کروڑ سیلانیان چې دی راغلي دی پای کې صرف یو نیم زر چې دی نو غیر ملکیان دي نو دا ډیر غټ ساين دی د دې علاقې د پرمختګ او د ترقۍ لپاره او دا 100% اضافه ده د 13 کال په نسبت باندې نو زموږ ټوریزم ډپارټمنټ بیا خاص کر خیبر پختونخوا حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فوکس دی ځکه کوم ګورو نو د خیبر پختونخوا بیا د سواد چې دی دا غي اکونومي چې دی نو هغه 80% اکونومي چې دی نو هغه په ټوریزم ده دلته تقریبا د 1500 سیوا هوټل دي هوټل انډستری دا غټه د سر خلک چې دی نو ریسټورنټ دی په زرګونو خلک په روزګار باندې دي کم کووډ چې راغله نو کم د هوټل سچويشن کم ډاټا چې د کړي د 9 ارب روپۍ صرف چې دی نو دا غوځیان شو نو تاسو دی نو وګورئ چې څومره اکنومیکلی اکټیویټیز دلته چې دی نو هغه روان چې کله د ټوریزم لړۍ روانه یو په دغه باندې زموږ فوکس دی چې مقامی خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي نور زینو ډیولپ شي نو دا غي سره به هم د روزګار مواقع ملو شي هم چې دی نو د سیلګری صنعت ته وده ملويږي
صحیح دي کې یو څو خبرې یو خو دا چې لکه څنګه تاسو ویل چې د هوټلو چې کوم دی نو دا غي شمار سی واښوي د دغه تک کله چې د هوټلو شمار زیات شي نو دا غي د وبو د نکاسي نظام هغه بیا ان تک چې کومه صفه قدرتۍ وبو د چینو ربيږي په سندونو کې هغه ته ډېر لوی نقصان تاوان رسي د سوات ټراوټ چې کوم دی نو په یو وخت ډېر مشهور ډېر خلک باغې د پاره تلل اوس هغه میان چې په دغه وبو کې کله دغه غند دی وټلو چې کوم هغه پاتیشون کې حساب غند یې غټول راځي هغه سندونو ته ورځي په دې باندې ډېر ځت تشویش خلک سرګندې یو دویمه دا چې دغه تلکې د قدرتۍ خلک لپاره خلک راځي دوونو سیواواله اوس دوونو چې کوم دی نو په هغه کې د وخلو زم په دې سوشل میډیا باندې زګورم کله کله زمنګ دا تاسو هم کتلی چې دا هغه په وخلو باندې خلک لګیا دي اوس لاس پورې کړی دی لکه زه په ځای باندې خلک ویډیوګان شریکي چې لکه دومره ټرکونه دي نو وته لوال تکي وال شوې د دې سيزونو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت یا ستاسو د ادارې له خوا داسې کم کوشش شوې چې د دې مخنیوي وشي چې قدرتي خلا په ځای پاتې شي
بالکل د قدرتي خلا د برقرار ساتلو د لپاره د چې دینو تقریبا اوس ریسنټلی کم ډرایو مونږ غړوانو کلام او دیزنو کې د لسلک نه سیوا بوټی چې دینو هغه مونږ په داغه د لپاره باقاعده سټوډنټس او کمیونټي مونږ انوالو کړی دي چې نور بوټی ولګي ځکه چې د دې علاقې خلا چې دینو په شینوالي باندې ده ډی فورېسټیشن تاسو خبرو کړو چې دا د فورېسټ ډپارټمنټ ډومین دی خو زه به تاسو دا ویم چې صوبایي حکومت په دې باندې په سختۍ سره کم ځکه چې شکایت ملو شوی دی اغه افسرانو مخالف کاروي شوې ده پای کې یو انکوایري کمیټې هم جوړ شوې ده او د هر یو شی انالیس باقاعده داغې د لپاره یو کمیټې جوړ شوې ده واغه پغې باندې کار کوي چې کمزې کې ونه والے کیږي بیا که تاسو ته ویم د کلام او د علاقو کې تاسو زوم ال ته خپل خلکو لوکل خلکو هم یو فارس ډپارټمنټ کار کوي نور محکمې په دې باندې کار کوي داغې سره سره کم مقامی خلک شي دي هغه په خپل باندې هم د علاقې په ست باندې یو کمیټې نه جوړې کړې دي اول ته خپل پټکی لګولې دي نو ونه داسې څوک دا غزینه پاسانه باندې راوړې نشي او خلک پخپل باندې هم داغه چې دینو خیال ساتي ځکه چې خلکو ته پخپلم پته ده د کلام او خوش اسوم علاقې چې دي ځکه چې سواد چې دی د پښینوالي باندې خسته ښکاری او خلک د پښینوالي راضي نو داغه سره د خلکو هغه کم معاشي تړون دي نو هغه سره د فکر شتي او خلک پخپل باندې هم کوي صوبایي حکومت هم دغه باندې فوکس کوي چې یار ډیفورېسټیشن چې څومره شوه دی داغه په بدل کې زیاتې ونی ولګي او کم شکایت چې راځي نو په ټایم باندې
راکوي نو سید رحمان صاحب لکونه تاسو ته پته ده نختارونه یاد غلته کې چې دا کوم نورې ونی دي دا چې یو خپل لغه تر راسیږي څنګه چې کوم وخص ولاړی دي چې سونه کلونه لګي
بالکل
دا ډېر زړی ونی دي د غرونو کې نو چې کوم ولاړی دا غي د مخنیوي لپاره باید څه کوم شی و بل خبر دا غلته کې تاریخي آثار پښتونخوا کې بزرګونو کالو د بودا چې کوم دغه د دغه شته دغه آثار شته دي په مختلف شکلونو کې دی، په مردان کې بیا د سید په خبر په خیبر دره کې مختلف نور ځایونو کې سواد به پاغه ټولو کې د ټولو نه زیات تر اثر لري. د مذهبي ټوریزم که خبره کیږي دغه ته کې کم د بودیست مذهب سره تعلق لرونکو کم خلک دي، د هغې د تحفظ یقیني کولو لپاره یا دغه آثار ته لکه نور د حکومت لخوا داسې کم کوشش شوی دی چې دغه لکه نور داسې دغه کې چې خلک ځان ته را جلب کړي، د دنیا د نورو ملکونو نه خلک د سیل ته راشي.
بالکل، د سوات او زموږ د پښتونخوا اشباغ باید تاسو ډېر مهمه پوښتنه وکړه. دا خوش نصیبي ده زویما چې دلته موږ ته یو د ګرمۍ سمر ټوریزم دی، یو چې د وینټر ټوریزم دی، یو اټم ټوریزم دی، او بل چې دی نو مذهبي ټوریزم دی زموږ سره. او مذهبي ټوریزم داسې دی چې دا د دغې علاقې په معیشت کې ډېر غټ کردار ادا کوي، ځکه چې غیر ملکیان راځي نو دغلته اکنامیکل ایکټیویټیز نور هم سیوا شي. که موږ ګورو د تېر وختونو په نسبت باندې کله چې بد امنی وه نو هغه ټایم کې دا سلسله لږ رکاو شوې وه. اوس صوبایي حکومت او بیا خاص کل کلچر اینڈ ټوریزم اتارٹی زموږ چې دا هغه په دې باندې ډېر زیات فوکس دی، او ډېر زیات غیر ملکیان چې دی نو راځي، کم مذهبي کم رسومات چې دی هغه خقولي هلته ادا کیږي. او که تاسو ګورئ جان آباد بودا چې دی نو هغه ډېر زیات په میډیا کې ډېر سټوریز په هغې باندې راغلو چې هغه هغه ټایم کې لږ ډیمیج شوی او د هغې دا یو مخ. نو هغه صوبایي حکومت په تعاون باندې او بیا خاص کر ایټالین کم آرکیالوجیکل مشن چې دی د هغو په تعاون باندې هغه په دوه کال کې بالکل خپل سټرکچر کې چې دی نو هغه دوباره د هغې تیار کړی شوی دی، او هغه کم ډیمیجز چې وو نو هغه ریپیر شوی دی. نو د هغې سره ډیر زیات په ګڼ تعداد کې اوس د غیر ملکیان هم راځي جان آباد ته، دغه شان بیا کم نور سټوپا چې دی زموږ سوات میوزیم، دغه شان غالیګی دی، دغه شان کم نور سټوپا چې دی نو الته زی او خپل اکټیویټیز کې زموږ کوشش هم دا دی. زموږ د ډیپارټمنټ خاص کر دا کوشش ته دی زلا چې دې کال کې زموږ ټارګټ هم دا دی چې زیات نه زیات غیر ملکیان سواد ته او کم نور زموږ د خیبر پختونخوا کم نور علاقې چې دی هغه ته موږ کوشش دی، چې کومکې د ملکی خلکو ډیر زیات راځي هغه خو شک نشتی، خو زموږ فوکس دې کال ټارګټ دا دی چې غیر ملکی څومره زیات نه زیات موږ دې طرف ته چې دی نو راغیب کول شو. دا غي د پر حل ځلې کو ان شاء الله غو تاسو ګورئ نیکسټ ایئر کې چې زیات نه زیات غیر ملکی موږ دې طرف ته چې دی نو راول او دا اکنامیک اکټیویټی چې دینو هغه د غشن برقراری.
ډیر مننه تاسو.
ثانک یو سو مچ. ثانک یو سو مچ.
د ډی وی د موسیقي ځانګړي پروګرام د ډیوا سازونه
د ډیوا چې څومره هم دلته کار کوون کې دوستان دي، پښتانه دوستان دي زمونږ د مختلفو سیمو، دا غوونه مننه کوم. خخ استادان دل کو استاد صاحب ول هغه په موسیقي کې ما یو البم کړو دا تاسو ډیر واوري دوه هم دا مې کدا او دا سندري چې کې دي قبول د تا غوند دې
اے په ایمانو آیا کم یو ګمان خو به خو ما دا نه منلا ما وې جانان
د پیر محمد کاروان صاحب شعر یا نظم تاسو ډیر په خولي انداز دغه انداز سو
کته وخت څنګه څنګه زونه دی برباد کرا د کالج د وخت ملګری دی را یاد کرا هې د کالج د وخت ملګری دی را یاد کرا
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د ملګرو ملتونو تر څنګ نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه پاکستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اوبو کچه یو ورځ تر بلې کمیږي. څېړونکو وایي چې په دې هیواد کې د اوبو د کمیدو لوی علتونه د نړیوالې تودوخې په نتیجه کې د واورو او ګلیشیئرز تیزی سره ویلې کېدل، د اوبو جمع کولو لپاره د ډیمونو کموالی او د اوبو بې ذریغه استعمال دی. د ډیو خبریال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو نړیوال بینک او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان کې د اوبو د کمی او په سندونو کې د اوبو د کچې ټیټېدو په اړه په وروستو کې پرله پسې خبرداري ورکړې ده. په دغه سندونو کې د خیبر پختونخوا په ځمکه تیرېدونکو د سوات او کابل سندونه هم شامل دي چې د سیلونکو په وینا د موسمي بدلون او د باراني اوبو جمع کولو د بندوبست نشتون لوجې د اوبو کچا مخ په ښکته روانه ده.
اوس کو ګوره په جمی کې باران داسې شي ته به په شکل لګ نه دونه تیز شي نو هغه وب د سر د پاس یو غلاړ شي هغه ریچارج نه شي او دا وب همنګ رئیسارو لږه چې واړو ډیمونه نشتا چک ډیم نشتا نو هغه وب مزي سمندر کې مونږ نه ځای کیږي اوس کو مونږ وګورو زمونږ د پښتونخوا د سیندونو صورتحال دی وخت کې وګورو نو د کاروندو د پاره چې کله کاروندې کې دین او بنوي په سیندونو کې او کم نیرونه ولې چې راغلي وي د پټو د پاره دا نیریز مکو زه خبره کوم نو اغه ته وبنه ملاوي دي
په کال 2020 کې د اوبو د وسایلو مرکزی وزارت د پاکستان سینټ ته په یو ریپورت کې ویلو چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچا 15 فوټه نه تر 15 اویا فوټه پورې لاندې تللی ده د ماحولیات ماهرین وایي د اوبو کولو د پاره مهم دي چې په نړیواله تودوخه د قابو موندلو ترڅنګ د اوبو د بیدریغه استعمال هم مخنیوي وشي
په لوکل لیول باندې هم ته پکاري چې زمونږ ډیمونه چې کوم دي زیات تر زیاته کنستراکشن وشي او زمونږ د رین واټر چې کوم دي داغه پراپر هارویسټینګ وشي زمونږ چې سونه خارونه جوړیږي لګي دي نو دا بغیر سب پلانینګ جوړیږي سب پراپر پلانینګ نشته دي نو چې سونه هاوسینګ سوسایټیز وی یا پراپر پلانینګ سره پکار دي او چې کوم ځاړي دي الریډی جوړ شوی خارونه دي نو پای کوم دا پکار دي چې مونږ د ګراوند واټر ریچارج لپاره سټپس وایلو
کار په هان وای پاکستان په نړیواله کچه هغه ولس هوادونو کې په اووم نمبر دی کم چې د اوبو د سخت کموالی سره مخ دی د اقلیمی بدلون یا کلایمیټ چینج په خوانی وفاقي وزیر شری رحمان پرستو کې یو غونډې په محل ویلیو چې سن صوبا د انډستری ور اخیری سرته پرته ده او په صوبا کې د اوبو شپېته فیصد کمې نه خپنیغه اغیزه کوي د خیبر پختونخوا او سین صوبو په سیر د پاکستان بلوچستان صوبه هم د اوبو د کمی سره مخ ده په خیبر پختونخوا کې د ځمکې او اوبو د خوندیتوب ادارې چارواکي وایي چې صوبایي او مرکزی حکومت د اوبو د خوندی کولو لپاره د صوبې په کچا یو شمیر پروژې پیل کړې دي
او د کیپی ګورنمنت ورسره د فیډرل د پی ایچ ډی پروجیکټ چې زتا ته نمونه واخله په دیشي یو غټ پروجیکټ واټر کنزرویشن ان بارانی ایریا اف کیپی دای اچ 14 بلین پروجیکټ دای د کیپی او د مرکز ورسره د یو رین واټر هارویسټینګ بل پروجیکټ دای اده مونږ د مرج ایریا د پاره د چی ای پی نا اخی چې وسره واړه واړه نور پروجیکټونه دي چې اغه د سپرامنشل ای ڈی پی نا کیږي
د موسمیاتو نړیوال ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن په خپل روست ریپورت کې ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه 3.8 ارب خلک چې په کال کې لک تر لګا یو میاشت اوبو ته د لاسرسي د کمی سره مخ دي تمه ده چې تر 2050 کال پورې د غشمیره 15 ارب ته لوړ شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د زیارت په ورځ باندې د مذاکراتو مرکز قطر کې د ایساری دو په وخت د مهمو مرکچانو سره لیدلی چې ورسره د منځنی ختیځ د دزبندۍ په اړه باندې خبرې اترې کړې او په ریکن د میاشتو راهسي هسي کوي چې په غزا او لبنان کې د جګړې ختمولو او تر سلو پورې اسرایلی يرغملیان چې باور کوي تر اوسه پورې په غزا کې دی کوړه راولي د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا فاول راپورټ تاسو سم کمکار نو شروان کړندل باندې کی
ستر امریکایي سفارتکار د صدر جو بایدن لخوا د پیچلي مشن په لړ کې لامنځني ختیځ نه چاپیره ګرځي چې د غزا په ډز باندې بیا خبرې پیل کړي تر سلو پورې ير غملیان واپس راولي چې باور کوي د حماس په ولکه کې دي او د هغه فلسطینیانو مرسته وکړي چې ژوندونه په جنگ کې تباه شوي دي خارجی وزیر انتونی بلینکن د زیارت په ورځ د عامو فلسطینیانو لپاره د یو سلو 15 ملیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې هغه دا هم ویلي چې انتظامیه غړي اسرائیل تیرونه د حماس د لیډر یحیا سنوار په وجلو سره اهم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي
Now that that's been accomplished
دا اوس چې یو اهم کار شوه دی نو وخت دی چې د دې جنگ د خاتمه د یرغمالیانو په کور د باوري کولو په غزا کې د خلکو د خراتلونکو لپاره کار وکړو
د قطر مشر ویلي دي چې د هیواد مرکزیانو یې د حماس سره لیدلی دي خو هغه د راتلونکو عکس خړه خودلی
مونږ په 1300 ورځو کې د دوی سره سملاقاتونه کړی دي تر دې وخت پورې زما په باور د ښکار نه ده چې د وړاندې تلو لاره او واضح پوزیشن به سوي
سیډون کې هلمن ندی چې غنی دا اور به وجل شي، په خاص توګه په لبنان کې د حزب الله د مشر د وجن ورستا امریکا حزب الله او حماس ترهګر تنظیمونه ګرځولې دي.
پورا دیانتداری سره دا وایم چې دا خبره پورا واضح نه ده چې انټونی بلنکن ولې د سیمې بل سفر کوي. داسې امکان نه ښکاري چې هغه به څه نوي خاص قسمه شی لاسته راوړي یا به د هغه لسو دورونه مختلف وي چې وړاندې کړي دي.
امریکا کې د مسلمانانو د حقونو د دفاع یو ډله وای د لوزنامې په لاره کې دوه خنډان دي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اسرائیل ډېر طاقتور مرسته کوونکي جو بایدن
د سیاسي او نظریاتي علتونو له کبله د نتنیاهو د ټولو یرغمالیانو د خوشی کولو، د ټولو اسرائیلي ځواکونو راوکلو او د تل لپاره د جګړې ختمولو لپاره تل پاتې داس باندې ته رضا کېدلو کې غرض نشته. د هغه د مجبوره کولو یوازنې دار د وسلو وترول دي. نو په دې وجه زه تمنا لرم چې د دې لدارکا نقطه بغیر به د مستر بلنکن دوره کامیاب وي.
دا نازک سفارتي نکلو حرکت د هغه خلکو په سرونو کېږي چې د توجنې پولې دواړو خواو ته ژوندونه کوي او د 1 اکتوبر وروسته امن په سترګو ونه لیدلو. د وایس اف امریکا خبریالي انیتا پاول لپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
په امریکا کې د نوومبر په 15مه کې دونکو صدرتي انتخاباتو په وخت به امریکایان د صدر د ټاکلو سره سره د کانګرس غړي هم ټاکي. کوم ګوند چې په ایوان یا سېنات کې ډېرې څوکۍ وګټي دا به د هغې ګوند نوي صدر په قانون سازۍ کې مهم رول لوبوي. په دې موضوع د کیترین جیپسن راپور تاسو ته مونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
talked to voters and made sure they're voting all the way down the ballots.
Donna West chelewi mudira hase the democratic gund palawida pa Nevada riyasat Las Vegas khar ke da khpal garage na da mrasti ali sadre Kamala Harris sarasara the democratic senatory Jackie Rosen da para ham campaign kawi.
The more we can get out and talk.
Sumra chi mush da diru rai ur kaun ko sar khabari wakre dumra der za bawari amat chi Jackie ba yo warbia senator walijo aw aksariyat batar la sakto.
نیواډا د امریکای په هغه څور ریاستونو کې یو دی چې په سېنات کې به د اکثریت فیصله کوي. ډیموکرات ګوند ته په سېنات کې په یو 500 څوکیو معمولی برتري ترلاسه ده. د سېنټر جیکی مقابله ته ولاړ سیم براون چې په افغانستان کې د جګړې په محل جوبل شوی هم وو وای په واشنگتن کې د بدلون وخت راغلی دی.
مونږ اقتصادي کړکیچ لرو چې سمول غواړي داسې نور کارونه لکه انرژي نه واخله د کورونو د کرایو پورې مونږ لا د پولي دا مسلې هم په پام کې نیول دي.
ټکساس ریاست چې د ریپبلیکن ګوند مرکز ګڼل کیږي هلته نظر پوښتنه ښایي د ډیموکرات کولن آلرید او ریپبلیکن سېنټر ټډ کروز ترمنځ به سخت مقابله وي. تیر هفته د خپل مباحثه په وخت آلرید په کروز نیوکه وکړي چې د دوی پلویانو د جنوري په شپږمه نیټه په کال 2020 کې په کانګرس ودانه یړغل کړي وو.
This election دا انتخابات د هغه احتساب دی. تاسو صرف هغه وخت محبي وطن یي کله چې تاسو ډله په ګټه کې وي.
تاسو د هغه نه د انتیپا او تور پوسټو د احتجاجونو پاړه تفسیره نه دا ورېدلې چا چې په ټول ملک کې په خارونو کې اورونه لګولې وو.
په کلیوال ریاست مونټانا کې د ډیموکراټک سېنټر جان ټیسټر تا ریپبلیکن ټیم شی هی مخامخ دی. روان کال د ډیموکراټانو په کنونشن کې د دغه ریاست یو وخت ویلی وو چې کېدای شي دغه تا اکثره خلک په خواني صدر ټرمپ لا ووټ ورکړي خو په سېنات کې به ډیموکرات ساتي.
سېنټر ټیسټر زمونږ د پاره د ځمکو د قانون ملاتړ کړی وو. موږ دومره په هلرو چې هغه بیا بریالي کړو.
خو د ریپبلیکن په ملي کنونشن کې استاد ویلی وو د ټیسټر د آزاد خیالي پلوي چې دا غو پر ریکارډ پرته ده د ریاست د پاره خنه ده.
ټیم شیهی یو رښتونی په خواني پوځي دی. هغه جنگي هیرو دی. هغه نیوی سیل دی.
د کانګرس د لاندینی ایوان یا هاوس اف ریپرزنټټیوز چرته چې دا وخت د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته اهم کېدل شي ډیموکراټانو غټي. دغه ایوان په 315 څوکیو به هم په دې کال کې ټاکنې کیږي. د کیترین جیپسن د پارا بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی د متحده عرب امارات حکومت لخوا د ویزو د جرمانی د عامه ماپی د اعلان روستو په دوبی کې وویشت زره مسافرو د دې سکیم نه ګټه اخستې. د حکومت لخوا ویل شوې دي چې غیر قانوني میشت مسافر د خپل اسناد برابر کړي یا د خپل هوادونو تستانه شي او کچاره څوک په خلاف ورزي کې ګیر شو نو بیا به یې په راتګ عمری بندیز لګول کیږي. د پاکستان کونسلګری لخوا هم ویل شوې چې دوی خپل مسافرو ته سہولتونه برابر کړي دي او د هر قسمه کومک ورسره دی تیار دي. په دې اړه باندې د ډیوه خبريال عرفان بهادر نور تفصیل تاسوي.
د ویزو یو کاروبار کونکي ډیوته ویلي د عرب امارات حکومت لخوا اعلان شوی په ویزو د جرمانې ماپې پسکیم کې شپږ ورځې پاتې دي او دینه پیدا غفتلو کې لږ موده پاتې ده. نو حکومت دا خبره ښکاره کړې کچر دې منستي سکیم نه بغیر قانوني توګه میشت مسافر پاتې شي په ضد به سخت ګامونه پورته کیږي.
په ویزر ته کنه د ته چې کم دینو په خوي زدا رینیول نه دی کړی ویزه ختم شوی رینیول نه دی کړی. نو حکومت دا یو موقعه چې کم دینو وسته خلکو ته ورکړی دا دوه میاشتې ولا ټیم ورکړی ټیم هم ډیر سیوا ورکړی چې هر سو کې کزان سیټ کول غواړي قانون ته برابر اول غواړي نو اده ځان چې کم دینو اغا قانون ته برابر کې او کسوک دا ملک پر خوده غواړي نو بغیر سه جرمانه اغه چې کم دې د ملک تک کولې شي.
دیوتا په دوبه کې د پاکستان کونسلګری پریس کونسلر ویلی دوی یوش پیر مسافر ته د وطن د تک پاسونه ورکړي. ځینې مسافر سره پاسپورتونه نو او ویلې په سمدستي توګه اسناد برابر کړي خو لایش مېرې نه د خودلې چې څومره پاکستانیان دلته په غیر قانوني توګه میشتي.
په دې خپل د امبیسی د اړه او د کونسلټ د اړه ایمرجنسی کانټاکټ نمبر یې هم موږ ورکړي دي که ان کیس چاته ضرورت وي د دفتر د اوقات نه بعد یا د چټه پرزبانی نه غوې په دا نمبر باندې هم موږ سره رابطه کولای شي.
متحده عرب امارات د پاکستانیانو مزدورانو دویم غټ مرکز ګڼل کیږي او ځنی پکې بغیر د ویزو هم جن کوي. د ویزو د یو بل کاروبار کوونکی په وینا داسې مسافر سره په ویزو کې دوکې شوی یا د پیسو نشټوالي لکبل پغلا جن کوي خو حکومت ورسره بیا هم کومک کوي.
که څوک دلته اوورسټی شي نو هغوی لاوله کوشش کوي چې د پاین په شکل کې امپوز کړي. بیا که څوک هغې د ماپای دپاره اپلیکیشن وکړي نو هغوی ورسره ګزاره کوي معاف کوي ورته ځکه چې هغوی ته هم پته چې دلته خلک دا مزدور کاره خلک د مزدورۍ له راغلی خو چې اوس بار بار سړی چې دی وایلیشن کوي وایلیشن کوي نو بیا دوی هغه کمسټرن اکشن چې ورته وایي سخت تعدیبي کاروایي ناغه دوی کوي ځکه چې په دې دوی خپکیږي چې را دلته راغلي نو په کار کې زمونږ لا پالو کی.
د دوبه حکومت لخوا ویل شوی د ریاست په ویزو لګول سنټر کې تر اوسه وی زرا مسافرو اسناد قانوني کړي. د کسانو کې وزرا سلور سو نه سیوا مسافرو واپس هیوادونو ته تکړه او پاتې خلکو نوې ویزې لګولي. د حکومت په وینا داسې مسافر هم لا دلته میشت دي چې د هیواد د تک اوټ پاس یې اغسته خستانه شوی نه دی نو ورته خبردارې دي چې په سمدستي توګه د هیواد ته لاړ شي کني بیا به پولیس چاپې وخی اغه مسافر به گرفتاریږي او په عمرې بندیز به هیواد ته لګل شي. عرفان بهادر وایس اف امریکا ڈیوا یو ای.
وی او ای ڈیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیبریش ساتا پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیبریش ساتا لډی وسره اوسئ.
د پښتونخوا حکومت پر روانه اونۍ کې د صوبې په نه ځلو کې ماشومانو ته تعلیم کارت ورکولو پرانسته کړې. ویلې دي چې د دې پروژې نه بعد د زرګونو په شمیر کې ماشومان برخمن شي. حکومت ویلې دي چې دغه پروژه به څه وخت پس نورو سیمو ته هم وغځول شي. د دغې په اړه باندې نور جزئیات د ډیوه خبریال فرید شینواری په خپل راپور کې درکوي.
د ماشومانو د حقوقو فعالین وای په پښتونخوا کې د نوړاندې هم ماشومانو د پاره داسې ځانګړي پروژې اعلان شوې وي چې وخت یې دو سره د زینی ستونزو رامنځته کېدو د لاسه بندې کړې شوې دي.
نو آیا دا قتل دي چې ته ماهانه پیسې ورکه غربت ته نو دا محرک دی؟ یو دغه کېدی شي، وجه کېدی شي، خو عمومي طور باندې نور وجوهات هم دي. په سکولونو کې د سہولیاتو نشواله دي، د چادر او چار دیوارې خبره ده، سکولونو په لری فاصله باندې دي، دغه شان د نصاب مسله ده، د معیار مسله ده، د استادانو د نشوالي مسله ده، په سکولونو کې د غوالو ټکولو مسله ده. نو دا ټولې مسلې چې دي دا قتل پکار دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور په روانه اونۍ کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلانولو سره سم د نهو زلو څلويخ زرو ماشومانو ته تعلیم کارت ورکولو پریکړه کړې ده او ویلي دي هر یو ماشوم ته به زر روپۍ هر میاشت ورکولای کیږي. تعلیمی چارو پوهان وای حکومت دغه پروژه د لپاره اعلان کړي چې د سکولونو نه بهر ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل شي.
یو سټ سمو سره د ریسورسز ډېر کمې ده، بل سټ ته مونږ دا هم انالیسز وکړو چې کوم سکولونه زیات تک چلنګلې دي، کوم سکولونه اسنګتې شي لري، چې زمون مقصد چې کوم دا او په خپل پټو پاک چې څنګه ماشومان دي د تاسې تعلیم وکړو او چې کوم ماشومان د سکولونو نه بهر دي هغه سکولونو ته راوړو. ولې چې آرټیکل 25 ای دا وی چې کوم په 2015 کې صوبایي اسمبلی خبر پاپن پاده پاسکل چې کوم په بنځنه والے ست شپږ تو کال پر څومره وسبانې په دې صوبې کې یو ته بون فری او لازمي تنه وای کو.
په 2021 2022 کال کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې تر سره شوی سروې کې ویلې شوې وو چې په پښتونخوا کې د شپږونه تر شپږو سو کال عمر پورې څو و څلويخت لکه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې ښایي حکومتي سکولونه دا وخت 15 زرو پورې استادانو د کمی سره مخ شوې دي.
ژوندکي د هیلت کارت ژوندکي اډوکیشن کارتوم متعارف شو، چې دا یو پایلټ سټډي ده او چونکه دا هغه باندې هغه ډیسټریک دوی ګرځولې دي لپاره چلته کې پاپولیشن کم دی. خدای مکه خدای مکه کچرته د دین نقصانات راشي نو وایند اپ کول به بیا آسان وي او ان شاء الله موږ امید لرو چې صوبای حکومت کوم سٹیپ اغسته دي د خلکو د ایجوکیټ کولو لپاره، د خلکو د اویرنس لپاره. نو دا موږ غنو چې صوبای حکومت دا انډیکیټر دا فیکٹر دا پړه لیکه خیبر پښتونخوا لپاره به یو نیک شګو.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی تعلیم کارت پروګرام د کوهستان، چترال، ټانک، جنوبی وزیرستان، کولای پالس او ځینی نورو سیمو د پاره اعلان کړی دی. ماشومانو د حقوقو فعالین وای د ماشومانو د زده کړو د پاره د پروګرام نوړاندې سیړنه پکاروه او هغه پرړا کې ګام اخستل پکارو. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د ډیوی د موسیقي ځانګړي پروګرام د ډیوا سازونه
د ډیوا چې څومره هم دلته کارکون کې دوستان دي، پښتانه دوستان دي، زمونږ د مختلفو سیمو لاغونه مننه کوم. خخ استادان دي لکه استاد صاحب ول هغه په موسیقي کې ما یو البم کړو دا تاسو ډیر واورې دوه هم دا مې کدا او دا سندرې چې کوم دي
پیر محمد کاروان صاحب شعر یا نظم تاسو ډیر په خولي انداز دغه انداز سو کته
وخت څنګه څنګه زونه دی بربا
تدرمن اردوونکو د ډیوټي وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه مرکه تاسو د ډیو په پاڼه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلی لساته کته شي او بیا هم دا پروګرامونه او تازه خبرونه په لیکل شوی باندې باندې تاسو په ټول نه زر سنه یو لکه انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم تاسو لپاره زموږ همکاران وخت په وخت تازه ساتي او سلی لساته دغه وی پاڼو باندې پاتې نو خامخا دغه ته ورشي او د نړۍ او د سیمې او خپل حالات باندې خپل ځان خبر وساتئ. زه سره د خپل همکارانو سره نخلې اجازه خوشحال لري. تلفون باندې.